خپرونې د اوریدونکي هرکلی کوم. وړاندې پر سوریې د امریکا، بریتانیا او فرانسې د نننی ګډ بریټ جزئیات در سره شریکو. نن په افغانستان کې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو نوملیکل پیلیشي. دغو ټاکنو ته امنیتي اندېښنې هم شته. چارواکي څه وایي؟ تر خبرونو وروسته به یې تفصیل واورئ. د خبرونو سرټکی د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نوم ثبتولو بهیر نن په ښارونو کې پیل شو. هند افغان ځواکونو د روزنې او هوایي ځواک په برخو کې د مرستو ژمنه وکړه او د امریکا ولسمشر پر سوریې د برید امر وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ښارونو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوم ثبتولو بهیر سر لننه پیلی شي. دغه نوملیکنه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره کیږي چې د کمیسیون په خبره د تلیا میزان میاشتې پر 28مه به وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبلی سیاد ازادي راډیو ته وویل دا نوملیکنه په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي.
زمونږ لومړی مرحله د ثبت نام د پیلېږي د شنبې په ورځ باندې. د ثبت نام پروسه په دوو مرحلو کې ترسره کیږي، لومړی په ښارونو کې او په دوم قدم کې په ولسوالیو او کلیو باندې کې. لومړی مرحله یو میاشت دوام کوي او دوم مرحله په ولسوالیو کې هم 14 ورځې په نظر کې نیول شوی دی او په کلیو باندې کې هم 14 ورځې په نظر کې نیول شوی دی.
د ټاکنو کمیسیون وایي نن به په لویو ښارونو کې د خلکو د نوملیکنې لپاره 1500 مرکزونه پرانیستي وي. هند افغانستان ته په پوځي برخه کې په ځانګړي ډول د هوایي ځواک په برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړ. د افغانستان دفاع وزیر پرون د هندوستان له ځینو عالي رتبه چارواکو سره د پوځي همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویاند بریډ جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د هندوستان له بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزیرانو او لوی درستی سره خبرې کړې.
افغانستان دفاع وزیر هلته خصوصا د ښوونې او روزنې د غرض د هند پر ځینو نورو پوځي همکارایو د خبرو لپاره کتنې درلودې. هند پر راتلونکي کې د ښوونې او روزنې د غرض پوځي خصوصا هوایي ځواک په برخه کې افغانستان ته د نورو همکارایو ډاډ ورکړی دی.
د هند رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د یو سوله ییز خوندي باثبات او متحد افغانستان لپاره د ولسمشر اشرف غنی د حکومت د روانو هڅو د ملاتړ ډاډ ورکړی. هندوستان تیرونه اعلان وکړ چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې 4 MI-24 ډوله ترمیم شوي الوتکې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د هرات چارواکي وایي په شینډن کې د تشکیل شویو پاتې دوو ولسوالیو په فعالېدو سره به په سیمه کې امنیتي وضعیت بهتره شي. افغان حکومت تیر کال پر 5 ولسوالیو د شینډن د ویشلو پریکړه منظور کړه. دغه 5 ولسوالۍ د شینډن، زیریکو، پشتکو، کوهیزور او زوال چې له دې جملې تر اوسه 3 ولسوالۍ رسمن فعالې شوې دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد وایي د دوو نورو ولسوالیو په فعالیت سره به په سیمه کې امنیتي وضعیت ښه شي.
د دوو نور ولسوالیو په فعالېدو سره په سیمه کې نور پوځیان او نور امکانات زیاتېږي. دا کار کولی سي په مجموع کې د شینډن وادي د ولسوالیو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د سوریې د حکومت پر هغو تسهیلاتو د دقیق بریتونو امر وکړ چې هلته کیمیاوي وسلې جوړې شي. ډونالډ ټرمپ د امریکا ملت ته په خطاب کې نن وویل د وسلوالو ځواکونو ګډ عملیات له فرانسې او بریتانیا سره روان دي او زه له دغو دواړو هیوادو مننه کوم. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې دا عملیات په تر هغو روان وي چې د سوریې د حکومت مخه ونیسي چې بیا د ډله ییزې وژنې وسلې ونه کاروي. په دې حمله کې لږ تر لږه البته د امریکا ولسمشر بشار الاسد ته د وحشي او مجرم خطاب وکړه. ویل چې د دوما په ښارګوټي کې به د اپریل د 8 د سهار جنګاز د بریت ستر تاوان پرې کړي. په دې حمله کې لږ تر لږه 28 ملکیان وژل شوي. وژل شوي وو. او د تازه خبر لمخې د امریکا دفاع وزارت ویل چې د بریدونو دا لړۍ بیرته ودرېده او دا حمله بریالی وي. د بریتانیا دفاع وزارت ویل چې لمړنۍ نقشې دا څرګندوي چې بریدونه بریالي ترسره شوي او هدفونه یې له منځه وړي دي. خو د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس ویل چې نورې حملې له دې سره ارتباط لري چې د سوریې حکومت څه کوي. د سوریې حکومت ویل چې دا د نړیوالو قوانینو له مخې ښکاره سرغړونه ده. د روسیې د ولسي جرګې یا دوما جنو غړیو د امریکا د تازه بندیزونو په ځواب کې د یو شمېر امریکایي اموالو او خدماتو پر وارداتو د بندیز پیشنهاد کړی دی. د دوما مرستیال مشر ایوان میلنیکوف پرون ویل دا کار به له امریکا سره اقتصادي اړیکې محدودې کړي. په پام کې ده د قانون پر دغه مسوده روانه اونۍ په ولسي جرګې یا دوما کې بحث وشي، خو دا لا معلومه نه ده چې اوسنۍ بڼه به یې تصویب شي او آیا کرملین د دغو اقداماتو ملاتړ کوي. د کرملین ویان دیمیتر پیسکوف پرون له رسنیو سره په ټلیفون کانفرنس کې وویل د روسیې د ولسي جرګې دا اقدامات به د ماسکو ګټو ته زیان ونه رسوي.
موږ په یقین سره تمه لرو چې هیڅ اقدام به د روسیې طبیعي ګټې زیانمنې نه کړي.
داو خبرونه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. تقریبا ساعت مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر سوریې د بریدونو اعلان وکړ. دا د هغو الوتکو ژغو چې رویټرز اژانس ثبت د دوی ژغونه ثبت کړي دي چې تقریبا نیم ساعت مخکې د سوریې مرکز دمشق ته نږدې حملې کولې. البته دا حملې درېدلې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان په ارتباط په واورې چې نن په کابل ولایتونو کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نوم ثبتولو بهیر پیل شي، په دې ډګر کې مو وړاندې لښته ګواښونو هم خبرو. د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشر منظور پښتین سره شغېدلې یو.
اوس د ډېر جرأت په چا کې نه وینم چې هغه د پښتون کم د حالې سره څه نقصان ورسوي.
تر نهو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو رواني خبرونې اوریدل شي. د ورځې تاوده مسله پر سوریې د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې د برید د چوړاندې به په خبرونه کې په دې اړه جزئیات درکړو. خو اوس به د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه نن پیل شي. د دغه کمیسیون په خبره دغه پروسه په دوو پړاوونو کې اول په ښارونو بیا ولسوالیو او کلیو کې ترسره کیږي. په همدې حال کې دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونو د نوملیکنې د مرکزونو د امن لپاره تدابیر په پام کې نیولې دي. جزئیات د سالم محمد صالح په راپور کې.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره نن د هیواد په ټولو ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه رسمان پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په 14 ولایتونو کې به د نوملیکنې څه کم 1500 مرکزونه پرانیستې وي. د دغه کمیسیون یوه مرستیال معزوله دولتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل رای ورکوونکي د خپلو تذکرو له مخې ثبتېږي. مهمه ده چې خلک د تابعیت تذکرې له ځان سره ولري، چې د رای ورکولو شرایط پکې واضح دي، چې د افغانستان تابعیت ولري او 18 کلنۍ ته رسیدلی وي. په ټول افغانستان کې به 1400 مرکزونه پرانیستي وي. له ټولو هیوادوالو هیله کوم چې خپل نومونه ثبت کړي، چې د رای پر شرایطو د برابرو کسانو صف او منظم لیست ولرو. شغلی دولتي وویل د نوملیکنې پروسه په دوو پړاوونو کې اول په ښارونو بیا په ولسوالیو او کلیو کې ترسره کیږي، چې هر پروسه یوه میاشت وخت نیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرستیال په خبره د نوم ثبتولو پروسې د پرمخ بیولو لپاره څه باندې 10,000 نور کسان ګمارل سوي دي. د هیله څرګنده کړې چې دغه پروسه به له کوم امنیتي خطر پرته په ټول هیواد کې عملي سي. د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونو د نوملیکنې د مرکزونو د امن لپاره عملی ګامونه پورته کړي دي. د دفاع وزارت سرپرست ویند بریج جنرال محمد رادمنش ازادي رادیو ته وویل د دې لپاره چې وکړی سو هیوادوالو ته د انتخاباتو شرایط برابر کړو. د جمعې په ورځ مو په هغو سیمو کې چې لوړ امنیتي تهدیدات پکې وه جنګي عملیات زیات کړل. تر دې مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشرتابه په حضور کې د ټولو ولایتونو له والیانو سره د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی درې ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې پیل د انتخاباتو د ملي پروسې د شفافیت لپاره مهم بللی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو دغه انتخابات به چې څو وارې نیټه ځنډول سوې د تلیا میزان پراته ویشتمه وسي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نا امنی د انتخاباتو لپاره یو ستونزه ګڼي او هیله شي چې دغه پروسه له ګواښ سره مخامخ نشي. دغه کمیسیون مرستیال په کابل کې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سراسري انتخابات یو اصل دی او امنیت یې باید تامین شي. دغه کمیسیون وایي شاید د نا امنیو له امله د رایې ورکولو له شاوخوا 2000 مرکزونو څخه 943 فعال نشي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو درون ماموریت او په دې اړه د نامنیو اندېښنې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر غاړه پرتې دي. که څه هم دغه کمیسیون په هیواد کې په سراسري انتخاباتو ټینګار کوي، خو نامنی بیا هم د دغه پروسې پر وړاندې یو ګواښ ګڼي. د دغه کمیسیون مرستیال معاذ الله د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې سراسري او شفاف انتخابات ترسره شي باید د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت ډاډ ورکړل شي.
د نمونو د ثبتولو او د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت خوندیتوب یو مهم امر دی. هیله ده له دې ستونزو سره مخ نشو. طبعا امنی د کمیسیون لپاره یو اندیښنه ده او موږ له حکومت او امنیتي ارګانونو سره شریکه کړې ده او اوس مو هم ورسره خبرې روانې دي او په دې برخه کې مو هم همغږي زیاته شوې ده.
د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته شاوخوا شپږ میاشتې پاتې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خاطر دی ویلي چې د رای ورکولو له 2000 مرکزونو نه 3000 له پورته او منځنوي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي خای د رای ورکولو شاوخوا 943 مرکزونه د رای ورکونکو پر مخ خلاص نشي. د انتخاباتو د ځینو سارونکو په باور د هیواد امنیتي وضعیت ښه نه دی، ځکه د دوی په باور دمګړی د هیواد په 22 ولایتونو کې جنگ روان دی، نو له دې امله سراسري انتخاباتو ته هیلې کمې دي. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید خپل اندېښنه داسې بیان کړه.
موږ هیله من یو چې زموږ امنیتي ارګانونه وتوانېږي د نا امنیو ګراف ټیټ کړي. که چیرې 3000 مرکزونه تر خطر لاندې وي، دا ښیي چې د سراسري او شفاف انتخابات له ګواښ او خطر سره مخ کیږي.
هسه مو وکړه د دغو اندېښنو په اړه د کورنیو چارو د وزارت نظر ولرو، خو له بیا اړیکو سره هم ونه توانېدو. دغه وزارت په خاطر دی ویلي و چې د انتخاباتو لپاره یې بشپړې تیاریانې نیولې دي. د فیفا د بنسټ اجرایی رئیس وایي که وضعیت په همدې ډول ادامه وکړي، د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو کاندیدان به سیاسي سیالیو ته زیات وخت ونه لري او د دې تر څنګ به د رای ورکوونکو او ناظرانو امنیت هم له ګواښ سره مخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پر سوریه د امریکا، بریتانیا او فرانسې د بریډونو پاړه چې نن یو سات مخکې پیل کړل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي، خو اوس پر راشو د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر څرګندونو ته. منظور پښتین د افغانستان دننه چې د ده په تقلید پر لټونه پیل شوي دي څه وایي؟ د لڅو میاشتو راهیسې په پاکستان کې د پښتنو د بشري حقونو لپاره سوله ییزې هڅې پیل کړې دي. د پاکستان حکومت ویلی دی چې د غوښتنې پر ځای کړې دي. فرشتي جلال زی له منظور پښتین سره مرکه کړې. د مرکه په پیل کې د دې سوال په ځواب کې چې څنګه د پښتون ژغورنې غورځنګ خپلې غوښتنې له ملګرو ملتو سره نه شریکوي که یې چیرته پاکستان نه مني. ښاغلی پښتین وویل
ملګری ملتونه صرف د ریاستونو په منځ کې فیصله کوي، چونکه موږ د لاندې پښتانه خو ځانته یو ریاست یو نه چې هغې ته خپل کیس وړی شو.
نو ستاسو مبارزه به نو کله پاتې شي؟ د پاکستان په کچه کې به پاتې شي که نه؟
نو زموږ چې کوم مبارزه روانه ده هغه دلته پاکستان شي، د پاکستان د عدالت لاندې د هغه پوښتنه ده، هغه چې کوم د جنګي جرایم دي، یعنې کوم دلته جنګ سازگار شوی دی، دلته جنگ پیدا شوی دی، جنگ جوړ شوی دی، په خپل ریاست پکې ملوث دی، نو هغې متعلق زموږ جدوجه دی چې مطلب د هغې کومې بې انصافي شوي دي، کوم ظلمونه شوي دي، کوم کارونه جوړ شوي دي چې دغه بشي انصاف وشي.
تاسو سره د پاکستان حکومت د امریکا ژغ راډیو سره د سرحدي چارو وزیر ویلي دي چې ستاسو غوښتنې ډېرې منل سوي، راونوار نیول سوی، ماینونه پاکېدو دي او بندیان هم د خوشي کېدو په حال کې دي، هغه ورک خلک. نو تاسو نور څه غواړئ پښتین صاحب؟
دروغ وایي ده دوی روانور خو ونیو، دا هم د عوامي پرشر په وجه کني دا یې نه نیو، دوی خو قاتلان ځان سره ساتي. نو بیا چې کوم ماینونه دي، ماینونه صرف ستاسو وزیرستان کې کار ته لګیا دی، هغه هم اولی بد بیا د فوټوګونو تصویر فوټو سیشن لپاره شروع کړو، بیا بیا کار سلو نورو ایجنسو کې هغه کار دی نه. او بیا چې کوم دوی ویلي بندیان په خوشي کېدلو دي، 2500 کسان لږ به راغلي دي کم زیات، نور په زرګونو کسان له اوس هم موږ دا ورته وایو دا سمر دې خوشي کړه، دې عدالت ته راوړه، څوک ګناهګار دی مجرم دی خوشي کړه، وایه ما سزا ورکړه، او چې کوم مجرمان نه دي هغه هغه راخوشي کړه. نو موږ خو دغه مطالبه کړې ده، دغه په زرګونو خلک لېمي کسان چې دي اوس هم بیا موږ د اکسترا جوډیشل کیرینګ لپاره د کمیشن غوښتنه کړې وه چې دلته د پاکستان ادارې، د پاکستان فوج، د پاکستان پولیس، دغه عام پښتانه یې وژلي دي، وهلي دي، مړه کړي دي، بیا ورسره طالبان، بیا داسې خلک چې دوی خپل ساتل طالبان، هغه هغه باندې خلک مړه کړي دي. دغه ټولو دپاره د یو کمیشن جوړ کړي شي، که چېرته موږ دروغجنو به موږ خپل کیسونه راوړو تاسې هلته به پته ولګېږي چې رښتیا څه دي او دروغ څه.
افغانستان کې ډېرو پښتنو ځوانانو ستاسې خولۍ پر سر کړي، د پښتین منظور پښتین خولۍ اوس په بازار کې بیخي ډېر خریداران وای لري او خلک پر لتونه کوي، دوی ته څه ویل غواړي د افغانستان دغو ځوانانو ته چې ستا پر لارې حرکت شروع کړی؟
دا بهرله ډېره مننه د دوی، او دوی ته دا هم چې کوم دلته په افغانستان چې پښتنو ته کومې ستونزې ورپېښې دي، هغه د هم په هغې د هم دوی ډېرې خبرې کوي، هغې دپاره د هم منظمه ده شي، د دغې تحریک په درو په ذریعه سره د دوی منظم شي، ځوان کول د خپل راچک شي، ځوانان د خپل راپورته شي، ولس ته راپورته شي، هغه چې څومره هم د جنګ د ورکولو دپاره کوشش کولی شي هغه کوششونه وشي، باید د پښتونخوا نه پښتونخوا مطلب ټول پښتانه د دې نه دا جنګ ورک شي. او موږ هم چې کومه مطالبه کړې دي هغه انشاءالله هغه چې پوره شي، په هغې کښې به د ټولو دلته نړۍ د چې کوم دلته جنګ شروع دی به دا خاوره د دې کښې بند کولو به یو غټ کوشش وي چې هغه جنګ به تقریبا ختم شي.
یو دا تشویش نه لري چې ځینې خلک ستا په ملاتړ به یا ځینې حکومتونه شاید دغه ستاسې حرکت ته ضرر ورسوي، ځینې حکومتونو چې حمایت کړی یا وایي چې حمایت کوي، د دې مسلې څخه اندېښنه نه لري چې ځینې خواوې شاید ستاسې څخه سوې استفاده وکړي، ستاسې د دې نوم څخه او شاید د خپلو اهدافو لپاره حرکت وکړي، داسې څه تشویش نه لري؟
امن سره ډېر په سوله سره ناستی کوو او ډېر په سوله سره ځای ته ځو خپلې جلسو ته، نو که څوک وژني خو ناستی خو هم پښتون کام دی، دوی یې وژل شروع کړي وي، دا د جدوجهد نه دی، اول خو به انشاءالله دا سیستم وي، ځکه چې پښتون کام اوس راپورته شوی دی، اوس د دره جرأت په چا کې نه وینم چې هغه به د پښتون کام دا هلو ځلو ته نقصان ورسوي، ځکه چې هغه ځوانان، هغه جذبه، هغه هر څوک ویني، چې څوک یې ویني هغه یې پوهېږي چې دا کوم انداز دی او کوم مطلب څومره جذبه ده. نو زه مې نشي کېل چې څوک به دومره جرأت وکړي چې د پښتنو کام دغې هلې ځلې ته څه نقصان ورسوي.
منظور پښتین ادعا کوي چې د پاکستان دولت د پښتنو پر ضد زور زیاتی کړی. اسلام آباد وایي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ غوښتنې پر ځای کړې دي. پښتون په افغانستان کې هم پر ځوانانو ژغ وکړ چې د امنیت لپاره سولې زیات شي وکړي. د سولې زو هڅو په تقلید د افغانستان په ګڼو شهرونو کې مدني فعالانو د پرلط خیمه وهلې دي او ورستر بلې د خیمه په زیاتې دودې. د افغانستان په شمال کې په مزار شریف، د کندوز په شهر کې، د افغانستان په جنوب کې په هلمند کې، په جنونورو سیمو کې، په هرات کې، په بامیان کې، په کابل کې د پرلط خیمې وهل شوې دي او د افغانستان له حکومته، له وسلوالو طالبانو او له بهرنیو ځواکونو دغه مدني فعالان غوښتنه لري چې په افغانستان کې جګړې پای ته ورسوي. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ریلیف ویب انټرنیټي پاڼې د افغان پناهغښتونکو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په تیرو درو میاشتو کې شاوخوا 20,000 داسې پناهغښتونکي ترکیې ته ننوتلي چې اسناد نه لري. مقاله لیکي چې له دوو څخه 18,000 د ترکیې امنیتي ځواکونو نیولې دي. ویل کېږي د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم تیره اونۍ کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان پناهغښتونکو د بیرته ایستلو په اړه له افغان حکومت سره توافق ته ورسید. تیره اونۍ ترکیې تر 200 زیات افغان پناهغښتونکي بیرته افغانستان ته ولیږل. د راپورونو له مخې ټاکل سوی ده د ایزوروم ایالت څخه 3,000 افغان پناهغښتونکي بیرته افغانستان ته واستول سي. د 2015 کال له پیل راهیسې سلګونو زره افغانان د ایران او ترکیې له لارې یونان ته او بیا اروپا ته ننوتلي دي. نیویارک پوسټ خبرونې د رویټرز خبري اژانس په استناد د افغانستان د قالینو د سوداګرۍ په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی جګړه د افغانستان د قالین اوبدلو مشهور صنعت وژني. مقاله لیکي چې د تیر کال پر مهال د افغانستان د قالینو اوبدلو لرغونی صنعت خرڅلاو تر نیمایي کم شوی دی. مقاله یادونه کوي چې پیرون کې د افغانستان قالینې ځکه خوشوي چې د توکي پر ځای هنري ټوټې ګڼي او قالینې د افغانستان له تر ټولو لوی صادراتو څخه دي. مقاله د متخصصینو له قوله لیکي چې د افغانستان د قالینو اوبدلو صنعت 2,500 کاله پخوانی دی او ویل کېږي سکندر اعظم له دغې سیمې خپلې مور ته یوه قالین په ډالۍ کې لیږلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تقریبا ساعت مخته اعلان وکړ چې د سوریې د حکومت پر هغو تسهیلاتو یې د دقیقو بریدونو امر وکړ چې هلته کیمیاوي وسلې جوړې شي. ډونالډ ټرمپ د امریکا ملت ته په خطاب کې وویل د وی د وسلوالو ځواکونو ګډ عملیات له فرانسې او برېټانیا سره روان دي او زه له دغو دواړو هیوادو مننه کوم. د امریکا دفاع وزارت ویل چې د بریدونو دا لړۍ بیرته ودرېده، د حملې بریالۍ وې. البته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې حملو په ارتباط وویل چې د دې لپاره یې پر سوریې د برید امر کړی دی چې هلته په کیمیاوي وسلو په لسکونو نارینه ښځې او ماشومان وژل شوي دي. د سوریې دولتي تلویزیون شیبه مخکې خبر ورکړ چې د دمشق په لمن کې د کسوه په سیمه کې 14 توغندې لګېدلې دي او د برېټانیا سریعظم تریزا می وویل چې د دې حملو هدف دا نه دی چې په سوریه کې رژیم بدل کړي، هدف یې د هغو کیمیاوي وسلو له منځه وړل دي چې د دې په وینا په سوریه کې ملکیان پرې وژل کېږي. تریزا می وایي ما د برېټانیا وسلوالو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په همغږي مشخص هدفونه د سوریې د رژیم د کیمیاوي وسلو د وړتیا د مخنیوي لپاره ترسره کړي. موږ د بریدونه له خپلو امریکایي او فرانسوي متحدانو سره یو ځای کوو. د حملې باید هیڅوک حیران نه کړي. د سوریې رژیم د خپلو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو د استعمال تاریخ لري. د برېټانیا دفاع وزارت ویل چې لومړنۍ نقشې دا څرګندوي چې بریدونه بریالي ترسره شوي دي او هدفونه یې له منځه وړي دي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس ویل چې نورې حملې له دې سره ارتباط لري چې د سوریې حکومت څه کوي. د سوریې حکومت ویل چې دا د نړیوالو قوانینو له مخې ښکاره سرغړونه ده. د همدې سوریې په ارتباط د ملګرو ملتو امنیت شورا تېره شپه اضطراری غونډه وکړه. غونډې ته په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د بشار الاسد رژیم د سوریې په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي. په دې غونډه کې د سوریې او روسیې استازیو د کیمیاوي وسلو د کارونې خبره رد کړه. البته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په نننیو خبرو کې سوریې او ایران ته خبرداری ورکړ. او پر دواړو شغ وکړ چې د بشار الاسد د رژیم لملاتړه لاس واخلي. د امریکا جمهور رئیس ویل اوس باید روسیا پریکړه وکړي چې پر هغې تیاره لاره ځي چې له تیرو وو کلونو راهیسې بشار الاسد کورنۍ جګړه پیل کړې او نږدې 500,000 ملکیان یې وژلي یا له مهذبو ملتونو سره چې د حسد مخالفت کوي درېشي. د ملګرو ملتونو د تیرې شپې د غونډې جزئیات د سالی محمد سالی په راپور کې
نیکی هیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د واشنگتن د اټکل له مخې د بشار الاسد رژیم د سوریې په اوو کلنه جګړه کې لږ تر لږه 500 وارې کیمیاوي وسلې کارولې دي. رازی پشکاره وایو د دوما پر خلکو د اسد رژیم لخوا د زهرجنو کیمیاوي غازو کارونه د دل خوا د کیمیاوي وسلو لومړی دویمه دریمه حتی نه څلوېشتمه کارونه نه وه. د امریکا متحده ایالاتونو اټکل کوي چې اسد د سوریې په جګړه کې لږ تر لږه 500 وارې کیمیاوي وسلې کارولې دي. نور عام اټکلونه دا شمیر تر دې زیات تر 200 پورې شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه د روسیې په غوښتنه جوړه شوه. د دې غونډې غوښتنې وروسته له هغې وکړه چې امریکا اعلان وکړ د سوریې په دوما کې د اپریل د 8 د مشکوکې کیمیاوي حمله په ځواب کې د سوریې په تړاو به پر پوځي اقدام غور وکړي. ویل سوي چې په هغه حمله کې په لسګونو ملکیان وژل سوي دي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د سوریې استازي بشار جعفری وویل د لویدیز د پوځي اقدام په صورت کې به دمشق د ځانه له دفاع پرته بل انتخاب ونه لري. هغه د امنیت شورا غونډې ته وویل دا یو ګواښ نه بلکې یو تعهد دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نیبینزیا ادعا وکړه چې د امنیت شورا دایمي غړي امریکا، فرانسه او بریتانیا هڅه کوي چې بشار الاسد او د هغه نږدې متحده روسیا له منځه یوسي. په سوریه کې د مشکوکې کیمیاوي حملې په تړاو د روسیې استازي وویل د هغو باوري دلایلو او معلوماتو له مخې چې راسره دي په دې باور یو چې هلته د ځینو هیوادونو د ځانګړو خدماتو د غړو پارونکي اقدامات دخیل وه. د امنیت شورا د دې اضطراري غونډې په درشل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي وه په سوریه کې کیمیاوي حمله جالي او د بهرنیو استخباراتي ادارو لخوا سوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي اندېښنه ښولې او ویلي دي چې په منځني ختیځ کې روان بحران نړیوال امن او سولې ته خطر دی او سوریه تر ټولو جدي تهدید په ګوته کوي. د انټونیو ګوتریش په خبره اوسنۍ وضعیت د تشدد او ویش خطر زیاتوي او د سړې جګړې د بیا پیل سبب سوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري په تیلو او په ډیزلو مو د چلیدونکو موټرونه لیدلې دي او اوس په دنیا کې برقی موټرونه زیات شوي دي. خو له یو بل ډول موټر مو اسمت څاروان په دې راپور کې خبروي.
له پټرولیا او ډیزلي موټر وروسته د غازي او برقی موټر و راغی. په ورستی لسیزه کې برقی موټرو ډیر مینوال مونډلی او سره لدی شي لای هم بیل وړد. په اروپا او امریکا کې ورس په ورس د موټرو بازار دا ډول موټرونه نیسی. د هایدروجنی موټرو مهم اوریدلیو خو اوس ویل کیږي چې راتلونکي به د هغو موټرو بي چې په هوا چلی شي، یعنی د دې پر ځای چې د موټرو ټانکی ته تیل واچو د هوا پمپ ته به درو چې له هوا یې ډکړو. سره لدی چې اوس د سشکاری چې برقی موټر ورس په ورس د پټرولیا او ډیزلي موټرو ځای نیسی، خو د برقی موټرو د بیټری ستونزه سبب کیږي چې په هوا چلیدونکو موټرو ته پام واړول شي. لیتیم داسې عنصر دی چې په نړۍ کې زیات نه موندل کیږي او دا عنصر د برقی موټرو د بیټری اساسي برخه ده. په تیلو له چلیدونکو موټرو سره زیات مخالفت پدې کیږي چې چاپیریال ته زیان اړوي. هایدروجنی موټرونه جوړ شوی خو په دې برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی. کینه دا ډول موټرونه هم د برقی موټرو په شان چاپیریال نه ککړوي. ساینس پوهان وایي چې هایدروجن د لیتیم او کوبالت په شان لږ نه دی چې د خلاصېدو ویره وي. خو د هایدروجن د ترلاسه کولو لپاره باید نور ترکیبونه یوی خواته شي، ځکه چې خالص هایدروجن نه موندل کیږي بلکې له نورو غازونو سره ګډ وي. له فوسیلی سوانګ موادو لکه تیلو او دغرس د لمر له انرژي څخه هایدروجن ترلاسه کیدی شي. هایدروجن چې یو بیرنګ او بی بویا غاز دی، کیمیاوي انرژي په الکتریک یا برېښنا اړوي. د ټکنالوژي متخصصان وایي چې د هایدروجنی موټرو انجنونه ترتیلی هغو زیات شکار کوي. هایدروجنی موټرونه د پټرولي او ډیزلي خلاف چې لوګي خپروي د اوبو بړاس یا بخار تولیدوي. څو موټر جوړونکو کمپنیو د هایدروجنی موټرو ازمیښتونه پیل کړي چې یوه یې هم بی ام وی هایدروجن اوده.
اته بجې او دیرش دقیقې دی. لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د هیواد په ټولو ښارونو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوم ثبتولو بهیر سر لننه پیلیږي. دغه نوم لیکنه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره کیږي چې د تل یا میزان میاشتې پر 28مه به وشي. هند افغانستان ته په پوځي برخه کې په ځانګړي ډول د هوایي ځواک په برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړ. د افغانستان دفاع وزیر پرون د هندوستان له یو شمیر عالي رتبه دولتي چارواکو سره د پوځي همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د سوریې د حکومت پر هغه تسهیلاتو د دقیق بریدونو امر وکړ چې هلته کیمیاوي وسلې جوړې شي. د امریکا دفاع وزارت ویل چې د بریدونو دا لړۍ وروسته لوی مودی نن بیرته ودرېده او دا حمله بریالی وي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې په دې خپرونه کې د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا تفریحي پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د کور دننه د تشدد مسله چیرل شوې ده.
کور کله جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. کور ته تشنه پوری ما بستل خانه تکو نیکالاشو دیگه کاسه هر شه.
دیابی انګور خبرې مو واوریدې چې ویلې د خسر کور کې کار باندې ډیر دی، خو واک او اختیار نه ورکول کیږي. د تاسو په نظر څه باید وشي چې د کورنۍ ټول غړي له خپلو طبیعي حقونو څخه برخمن شي؟ نن په همدې کله غږیږو ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، د افغانستان ډیری کورنۍ کله چې زامنو ته ودونه وکړي نو تر ډیره وخت یو ځای په یو کور کې اوسیږي، چې په دوی کې زامن، لورګانې، انګورګانې، لمسیان او کله خورونه هم تر یو چات لاندې په یو دسترخوان خوراک، څښاک او ژوند خوښوي. حال دا چې د میرمنو او ماشومانو هر غړی اخوډب وي. ځینې وخت به نارینه هم سره په جنگ شي. خدا څوک مني چې هر یو دی بیل شي. د خلکو په وینا په ځینو کورنیو کې چې بیا کله انګور راوړي د کور ټول درنه کارونه ورلغړی کړي، خو کله چې بیا په کورنی ژوند کې خبره د کومې پریکړې شي انګور نه پوښتي. ټول واک د مجردو لیورو او اندراندوی کنګور څوی خبرې په خوله کې وروچکړي. ورته وای تله تر وسه زمنګ په دود او دستور نه پوهیږي، خو را مشي خپل کار کوي. د پغمان اوسیدونکو نوریا وای چې د دې خپل په کور کې امدال وو.
کور ته تشنه پوری ما بسل، همسایه چې تشنه بسل نوبت همسایه کې د پیسې ورکولې تشنه وي بسل. ما کینورو بسه بوتم مدن کې مقلوچو دوه د نندورو نه میدی واده شوی اوغم چې کله راتل اخر ډب مثلا خونه ټاکو نیکولو شوی. خدا دې خزي وظیفه ده چې کوي دیګه کوسه ارشه اته لیور می د خپل اشټوک تشنه به کوه. ما اشټوک نه درستم د خپل اشټوک میتیازې په ماینځل خپل عیش کده کې نوستم زبنو یو ما به فیشن ما به کولی نه درستل ما به دیګه کو کوسب می کو جام جوړوب می کوله لکه یو کنی زت کوله. اته یو چقیا خو بو صلاحت می نه درسته چې چا غفتلې وای چې راتروک ما ورکړی وای چې ثواب لري وګ کول صلاحت می نه درسته. دا د کور دی دا کور نه دین. اته اجازه می نه درستل چې یو چراغ وسیده چې دوا کوټو کې کې نوستل مخنه می چراغ خپل نه شه.
ډاکټر از محمد چې دی ورته مسلو شاهد دی وای چې د کورنۍ مجرد کسان هغه وخت په خپل ناسم کړنو پوهیږي چې خپل ګډ ژوند شروع کړي.
حتی خواخین یا لیورونه یا خو سره اندسی چورته چې ته نشې کولای دی روغتي کلینیک ته لاړ شي، دا زمونږ رواج نه دی. به پاغي کې وهل می ټکول می د انتخاب او د مشورې هیڅ حق نه لري، حتی د اولاد راوړنی د کورنی تنظیم د میتدونو په کارولو کې امدا ورنه غوښتنه کیږي چې بس ماشومان زیات کا. بدبختی دا ده چې هلکان باید زیات شي، او دسی ګڼي لکه دښمنه چې دوی کور ته راغلي نو ظالمه چې دا د دښمنه و چیشته دومره پیسې پور کول، چیشته د پلار ته وزر کول، ولې د راواده کوله چې وسور سره دیس کارونه کوي. د ورور واده خو چې دی بیا د ټولو مخکې مخکې ګډیږي او کمره دیم په جیب کې اچولي، اکسونه مخلي او پیسې مشانی چې ولا زما د ورور واده دي. خو چې بیرای شي خزي بیچارهګی ته چې هغه عاجزه ده او به په ډیره بیرحمۍ سره بدی بدی خبرې کوي. اکثره دوی سره د میندو لاسي میندې دا جرات ورکوي چې وراندار دې سی وکړه، وراندار دې اسی وکړه. خو تر دې اوسه ما د دې علت پیدا نه کړي چې ولې دې خواخینو دې خپل انګورګانو سره ورانه ده. په دې دلیل زه نه پوهېږم. مجرد لیور خو بیا مخې سهار خو وزي د کور نه تر مازیګر خو بنې وظیفه بلري، هغه فرمایش ورکوي. دا اندرور چې ورسره په کور کې ناسته ده که مکتب یې مخلاص کړي یا په کلیوالو سیمو کې بیخي په کور کې ناستی، بس بیا نو د الله مال شه. خدای دې دا ټولې وادي کې نو چې ورته پته ولګي.
فوزیال شپږ ورینداریانو سره په یو کور کې ژوند کوي. نوموړی وایي کله هم نه یادیږي چې ورینداری ته دی ویلي وي چې کوم کار باید څه وخت وکړي، ځکه پوهیږي چې هغه په خپل کار تر دې ښه پوهیږي.
دا خو یو شخصي مسله ده کنه، ولی خلک مداخله وکړي او ډیری خلک دا کارونه کوي چې باید دا ټول کار را ورندار وکړي. زه باید رئیس اوسم قرار کینم وی خورم هیڅ کوم خلاص ورندار میره اصل د دل قاتل چرا ته خدمت وکي. دوخه کار نه ده، ولی هغه هم د پردای لور چې ده د تاسو خپل لور ده. اوس نو خپل ورندار ګر ډیر کړ او ډیر ښه ورندار ګندی والا چې دی کلا کې نه نه اوسم ايرون پتی چې زما سره کوم خدمت وکي. زه ډیره دې نه خوشاله يم د دوړو نه نه په شخصي ځوان کې د دوی مداخله نه، هغه زما په ځوان کې مداخله کوي. ډیر سره خوشاله داسې چې فکر وکي دا ټول صلاحیت زما ده، مګر ما ځان ته دا صلاحیت نه ده ورکړي. اما سلاد دوی ده، ولی چې کور دوی ده.
کله ناکله واده شوی خویندې او لونې هم د ورندارګانو په ژوند کې مداخله کوي. دا کاری بیا د دې سبب کیږي چې د ورور روابط له ورندارې یا له ځان سره ترخه کړي. په باغه زنانه کې دوکاندار لیلا وایي دا چې خپل یو ښځه ده نو د بلې ښځې زورول او په عذاب کول نه غواړي.
خویندې ته هیڅ دا حق نه ورکوم چې د موږ په کور کې یو خبر هم وکړي. راضی کینی عزت کی قدر کی خپل ډوډۍ و بخوري جیګی گیزی سره پاتې سورندارګانو صلاحیت دی عامتام لري دی هر څه صلاحیت دی کوردی پخلاو دی فرمایش دات چای پخاو چای خورو چای کو دا صلاحیت مطلق لري دی خرید صلاحیت لري دی لباس اخیستلو تخپل تحولات ای رقم واخلی زی خپل خرید کی مثلا دیدین پختنه کو مصرف دی کور چی شایسته چی اینسته میاشت به میاشت اما غا مصرف دیده په مشوره را بوده گیگی تشکریم تکه و توکه تاکه و خنده مرسره که و او دا دورتو هایم پسلو که تقریبا 80% خلق دا قانون پورندارگان و تدبیقی دلتا مزه دلتا لارسه دا واغونده دا ماغونده دا کارت حق نلری چه بکی یا انگور دی کورس چیسو دست فکر وکا چه داغ پیسی چه دوی واده یا کوزک مصرف که دای مزدور واخی سرای بور کرده نخت فقط نوکره ده او دوی چه ار امر که و دو امر به اجرا کیگی غای دیدی دوی دی امر نه آقا حق دی صلاحیت دیده نلری چه خپل پزر چیه وکی دا صلاحیت هیچ نلری.
قمرګل څلور ځواني لورګانی او یو ونګور لري. هغه وایي چې د کورنۍ نظام په مشرانو جوړیږي. که خواخي او خسر دنګور او لور ترمنځ فرق ونکړي، د کور کار هم په مساوي توګه وکړي، نو ستونزې تر یو حده حل کیږي.
سی لور ته صلات ورکې، ګور ته صلات ورکې، جارو په ونګور کوي، د پنګور په خوي، ټول مشکلات په ونګور باندې لوي. بیا چای سم دی او شي خبر سي بیا لور صلات لري. خو کالی می دی لور واغوندي، خو خوراک می دی لور کی په لور ونګور کې سپاس ای پارک نه کی ولې سیلور دی لور دین ګور دیم لور دغه دی پلار کور خوشی کی راځي دی میړه کر په یو میت
کور کې څوک لري تم ګور لري
وشکر زه الحمدلله ان ګورم لرم دا وس ماشاءالله سلور پیغل لوران لرم ل چون لوران می وایسی مثلا انتیان لرم مشکلات زیات مو په تاسو ایت کار وکه ی غوای سینه کوم بیا زوم څه خار د انټرنټ مې یو کارت وکړ ما کوم خبر نه ده چې بیا اسنه چې بنګور تو زر کوم خار لري ما په خاطر یو کس دوی لګ زنه درس مرسو وایي څه خبر نه ده
نور انګور ته په کور کې څومره صلاحیت ورکړي
ټول صلاحیت مې دینګور
مثلا څه رقم صلاحیت
10 صلاحیت زړه چې په خوي مقصد ما ته وایي 13 ورځې ورولم
چی شکیز چی نکیز تر قیمت زندگی نه دی ما یا ولن دی دادی امرو که زی ولن زوی مسافر ده ولن دی ما دی پخول دی غید سلات دی غید ولن رانی می دوبر استای نست و دیگی زی هم در این گور تا پاتی مزوی
اتاسو به نظر پی و کورانه ای که خواهی تا یا کنبل مشر تا چه که ول پکار دی چی دغس یا جار جنجال دین گور او درور یا لیوری تر منز را منز تنسی
دیر پکا خبر دا مشکلال کی پار کور که مشکلات رازی که خواهی نه تیریگی گور دی تیرسی که گور نه تیریگی خواهی دی تیرسی که لیوار نه تیریگی روندار دی تیرسی که روندار نه تیریگی لیوار دی تیرسی
اتاسو پخبل کور که دا مسئله چه رقم دا
مگا الحمدلله خدای نرازی زوی است خبرم نه دا خیر و خیرات دا
مثلا چه رقم علتی چه دا چه خیر و خیرات دا
علتی دا سی دوران تا پت دیر نسیت کوما سی خیر دا تاسو گزاران و که ارسران سرای دی کوشش که خپل زوی دی ملامت که خپل لور دی ملامت که اینگور دی نمالامت توی اما دیر پامیلو نمالی داری سی اینگور ملامت توی که دل اینگور نمزدور جور که بلار دی دیلور مزدور جوری گی
ډیرای روانشناسان بیا په دې نظر دي چې کچېره دوه کسان په خپل کې ستونزې حل کړي او مستقل ژوند ولري نو د نورو کسانو د مداخله زمينه نه برابرېږي د پانتود له استاد ارواپوز یا الحق شمس څخه نوري خبري اورو
هر څومره چې کثرت ډیریږي منابع مشکل سره مخ کیږي مثلا د لس کسانو ترمنځ د دوه کسانو قدر وکړي خې کولای شي تر دې چې سره منځ کې وکړي خزه د دې کورنۍ قرباني ده علت هم دا دی چې دلته متکثر افراد په یو سبک ژوند کوي اسلوب د ژوند داسې شي چې فقط هر دوه کس ځان ته خپل بیل ژوند لري به هلته د فشار راکمېدل شي یو اساسي دلیل دا دی دویم دلیل دا دی چې زما په نظر مونږ په دې ټولنه کې چې یاستو کوم ډول ته روزل کیږو یو ډول اخلاق زموږ مداخله ګرایانه اخلاق دي تداخلي اخلاق دي یعنی فکر کوو چې د بل چا په چارو کې مونږ مداخله وکړو دا اخلاق دي خګنه د چې بل چا په مسله کې مداخله وکم بل چې وایم ستاسو کار بد وکړو د سم وکړو د سم مکو د سم وکړه نو دا اخلاق دی یو ډول دا اخلاق اصلا مضر اخلاق دی غلط اخلاق دی مداخله ګرایانه اخلاق په هر ټولنه کې مضر اخلاق دی غیر ضروری اخلاق دی مونږ باید خپل حد او مرز وپیژنو چې نه پیژنو متاسفانه یعنی فکر کوو زموږ حق دی چې د دې مسله مداخله وکړو دغه حق دی چې بد غوږ ونیسي دغه ډول حقوق په دې خاطر سنتي او عرفي حقوق د زمونږ په ټولنه کې موجود دي هم یو عامل یو دلیل دی لپاره چې په کورنیو کې مداخله کیږي ورسره څنګه کې ډیر نور دلایل فردي کېدلی شي اوسي یو څوک جرأت کم دی په مسله کې څوک مداخله کوي یو څوک اقتصادي مالي خپلواکي نه لري په دې برخه کې مداخله پکې ممکنه کیږي یو څوک بد اخلاقي او بې نزاکتي او بې حرمتي نه کوي غږ خپل نه پورته کوي مداخله پکې ممکنه کیږي یو څوک د جنسیت لپاره متفاوته ده مداخله ژوند ممکنه کیږي یو څوک مثلا سن کم دی مداخله ژوند کې ممکنه کیږي
شمس هغه کسان چې د دوو کسانو ژوند کې مداخله کوي او انګور ته واک نه ورکوي په درې ډلو ویشي
یو شمېر هغه کسان دي چې د کورنۍ واکداران ځان بولي د سن نظر مخ کې دي پلرونه دي میندې دي نیکونه دي دوی خپل روابط لري خپل ارزښتونه لري خپل دلایل لري یو شمېر نور هغه کسان دي چې په کورنۍ کې همسن او همسان دي یا نږدې دي سره هویت هم سره نږدې دي مشترک دي کورنۍ غړي دي خويندې دي ورونه دي یا د تورته مشترک نور غړي دي یو شمېر نور دي کته دي ورونه دي المسیان دي مثلا د خويندو اولادونه دي فکر کوي هغه نشي کولای خپل ژوند مدیریت کړي د دې فکر په اساس باندې دوی خپل اخلاق او کار اخلي مداخله کوي دا ټولنه ورته د حیثیت ورکوي دا اخلاق ورته ورکوي که دغه دوه کسیز کورنۍ که وشي کولای خپل حساب خره جوړ کړي چې ته اجازه ورنه کړي د مداخله زه فکر کوم دغه درې وړ ټیپ د مداخله نه منع کیږي او لارې ورته بندیږي فکر کیږي دا پیشفرض موجود دی چې هغه بل کورنۍ سره تفاوت لري هغه باید دا مکلف دی چې زده کړي د هوښیارۍ لار نه دوی خپل د مرز وتړي د بل هیڅ چا لپاره د زمینه مسایده نه کوي هغه څه چې ورته په کورنۍ مطالعاتو کې د کورنۍ مدیریت ویل کیږي دوهم دا چې له نورو سره په چلند کې مونږ باید دا وښیو د خپل ځانه چې موږ دا ظرفیت لرو چې خپل کورنۍ مدیریت کړو موږ دا ظرفیت لرو چې خپل مسایل انتخاب کړو خپل کورنۍ په مخ وسو خپل جریان په مخ وسو خپل مشکل حل کړو دا ظرفیت باید له ځانه وښیو په مختلفو شیانو کې له ځانه وښیو ورسره څنګه کې نور هغه کسان چې مداخله کوي د هغوی مشکلات تشخیص چې دوی ولې مداخله کوي زمونږ دغه سبک د پیژندلو د مشکلاتو چې دی ډېر عرفي او ډېر غلط دی مونږ فکر کوو چې هماغه تکراري خبرې تکراري کلیشهیي مسایل دي چې هماغه تکرارېږي ولې د هر یو رواني عقده فرق کوي د هر یو رواني تخلیه فرق کوي د هر یو رواني حالت فرق کوي که خور مداخله کوي د یو بل دلیل لپاره به وي که ورور مداخله کوي د یو بل دلیل لپاره به وي د دې ټولو لپاره مونږ یو معقول سیستم باید منځ ته راوړو
علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
با
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
چې موږ خو پرې خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوي پورتمول بولډینګ او سوروي سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
اچار اچار اچار
ده چش اچار
ده گره اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا
خوګووري دنکو سلام نیوی کال ته ټول پته مدي چې سبا ورته راوړي پایل خو یې په مرګونه وشو چې داوام او پای به پڅ شي وي په همدې حق لمو له مشهور نجومي او ستوري جنگونکي پمباګل سره مرکه درته کړې ده چې خبر شي د نیوی کال په حق له نجوم سوای
نجومی صاحب سلام په خیر راغلی ستړي مشي
خیر یو سي مننه خنو اوس دا وایې چې څه ته مو راغوښتیم
دې ته مو راغوښتی چې ستوري سره وجنګوي او د راتلونکي کال له حاله مو خبر کړي
د راتلونکي کال له حاله خو خدای خبر دی خو ما هم د خپل علم ستوري سره جنګولی دي او ځینې خبرې مې ترې راویستلې دي
مثلا کومې خبرې
په راتلونکي کال کې به بیا د کاندیدانو د لاپو شاپو غوړو غوړو وادو او خلکو ته د دوکې ورکولو کال وي ځکه چې ښایي بیا نیمو نیم کله انتخابات وشي
نو د تاسو علم څه وایي چې بیا به هم خلک د کاندیدانو په وادو تیر وځي
ولی نه ډیر به تیر باسي او صندوقونو ته به یې راولي ځکه خلکو ته به وایي چې هغه تیره دوره خو هر څه ناکام و او مونږ هم ناکام و خو دا ځل مو هوډ کړی چې خامخا به له ملکه اروپا جوړو اروپا
د تا په ګمان به کوم خلک رایې وګټي
هغوی چې ډیرې پیسې لري او ډیرې پیسې بادوي
بیا به هم کاندیدان د خلکو له قومي او ژبني احساساتو نه ګټه واخلي
او دا ځل به نو دغه احساسات هم وي او د ګوندونو د مقابلو دربو دروب هم وي
صاحب ودې نه ویل چې دا نوی کال د څه شي کال دی
دا خو به درته معلومه وي چې تیر کال د غوږ خوړلو کال و خو سا کال بیا د غوږ تاوولو کال دی یعنی چې له تیر کال څخه لږ نرم دی
په راتلونکي کې به اقتصادي وضعیت څنګه وي
په دې باره کې مې هم ستوري سره جنګولی دي او نتیجه یې دا راووته چې راتلونکی کال به د هند پریمانه غنم راورسیږي خو له رارسېدو سره سم به پاکستان ته قاچاق شي چې هم به وړه ارزانه نه شي او هم به په دې اړه د هند نوم ښه نه شي
نور به څه وشي
د قیمتي ډبرو د رایستلو غیر رسمي او غیر حکومتي خدمتونه به ښه په جوش کې وي او زموږ قیمتي ډبرې به لارې د سر خاورې په بیه ښکته ګاونډي هېواد ته قاچاق شي او څه به د مړیو په تابوتونو کې په الوتکو کې وړل شي
د ښځو د حقوقو په برخه کې هم څه په نظر درځي که نه
او ولې نه د چارواکیو او غټانو ښځې به په بهرنیو هېوادونو کې اوسي او له ټولو حقونو به برخمنې وي خو د ملت خوار ښځې به هماغه د وښو پنډونه په سر وړي او د غمونو او دردونو بوجۍ به په شا ګرځوي وعدې به ډېرې ورسره وشي خو عملي به یوه هم نه شي
د ښوونې او روزنې به څه حال وي
لکه د تیرو کلونو به د زده کوونکو په یوه پخه درول په ګوتو کې د پنسلونو ورکول د غوږونو کشول او سولول او په ډډو یې د لختو ماتول دوام وکړي او دغه کار به زده کوونکي هم د بوکس پانجو چاکوګانو او زنځیرونو شوقیان کي
او د لوړو زده کړو په باره کې مو څه نظر دی
له پوهنتونونو څخه به په زرګونو تنه فارغ شي خو کار به یوه ته هم پیدا نه شي ځکه چې د کار لپاره څو کلنه تجربه غواړي او تجربه خو پوهنتون کې کیږي نه
د سولې هم ډېرې غوري کیږي و بشي کنه
د حکومتي او موسسو د دفترونو او مرکزونو د دیوالونو له ډبلولو خو داسې ښکاري چې سولې ته لا وخت شته.
صاحب، یو ډیره مهمه پوښتنه، د ملي وحدت حکومت به څنګه وي؟
دې باره کې مې چې ستوري وجنګول دا راته معلومه شوه چې ښه به وي، مست مست به ګرځي، په هیچا به رای نه وهي، نه به د کړیو وادو په کیسه کې وي او نه به هم د چا د زور او ویرولو.
دا ولې؟
ځکه چې دواړو خواو ته یو ډول ګټه رسیږي، نو ځکه خو اتفاق او د نظر یووالی هم ورځ په ورځ زیاتیږي.
او د مطبوعاتو به څه حال وي؟
خبریالان خواران به ښکته پورته ځغلوي.
کل چرا شینو د میرمنه خواهشه دا فرمایشاتم زیاد شی لهم دغه سی بی کسی مخابره و
سرایا نور دی نپریگدم چه هم دست بیغم و بی تفاوت و گرزی
سو غواره نو چو کم پا چا پرخ را پاتی دلی کچنگا؟
نوی کل دای هر چه نوی کیگی نو باید موگ دی کور شیانم نوی سی دست بیدار خزی ویل چه سه کل طول شیان نوی کوم چه لیگ مو پشوهن که تغییر راسی دی خاندات خزی خو لا نوروز نمخ که هر چه نوی کلی و
خانو اس زه چه اخرم؟ چه نوی کرم؟
دی کور فرشونه با نوی کهی پرده با نوی کهوی توشکو او دی بالختو پوخونه با نوی کهوی کوټو ته به نوی رنگ ورکوي او دغه ټول شیان یو بل ته ورته یي، یعنې یو له بل سره سر وخوري.
نور به څه کوم؟
زه خو وایم چې الماری هم نوی کړم. درې کاله مخکې مو جوړې کړې وې، اوس یې بیخي موټ تللی دی، نوي نوي موډونه راوتلي دي.
ښه، نور څه وکړم؟
تو خو داسې پوښتنه کوې لکه چې په ما مسخرې کوې.
خو پوښتنه دشکه کوم چې نور څه وکړم؟
هغه د برندو کتارې هم نوی که، زړه مې تېنه تور شوی.
بل چا خو به څه شی نوی نوی کړي؟
د دردانې میړه خو آن د ټول کور نلونه او د برق لاینونه یې نوی کړي دي، ویل یې ویریږو چې کومه ستونزه تېنه پیدا نسي.
ښه، کومې ښځې خو به میړه نوی نوی کړی.
دا څه بلایې؟ دا خبره د کړو ده چې تې کوې؟
چې دا خبره د کړو نه ده، نو زه به یو بل کار وکړم.
څه کار؟
دا کار چې دا ټول شیان به درته نوی کړم.
رښتیا؟
و خو.
خو یعنې څه؟
خو دا هر څه مې چې نوی کړه، نو ښځه هم نوی کوم او یو بل واده کوم.
ولې؟ د څه لپاره؟
د دې لپاره چې په دومره نوی شوي کور کې یوه نوې او ځوانه ښځه هم پکار ده چې کور ښه ورسره ښکاره شي.
اوس هغه په خټو ککړ غزل هم واورئ.
زمونگ واتونه خطی زمونگ کوچه پا خطو زمونگ واتونه خطی زمونگ کوچه پا خطو زمونگ بوتونه ککر زمونگ پایچه پا خطو زمونگ بوتونه ککر زمونگ پایچه پا خطو کلی مو جور لخطو خارون دوب خطو که کلی مو جور لخطو خارون دوب خطو که زمون موټر په خټو زمون موټر په خټو زمونږ خری په خټو زمون موټر په خټو زمونږ خری په خټو د پیغلی مخ په خټو همي د سکول ککړ د پیغلی مخ په خټو همي د سکول ککړ همي لمن ککړه همي موزی په خټو همي لمن ککړه همی موزی پا خطو زمونگ دا جوان کتاب لکل خطو جوروی زمون د ژوند کتاب لکه خټو جوړ وي، پاڼې خطونه ککړ هم یې هاشي په خټو، پاڼې خطونه ککړ هم یې هاشي په خټو. پداد خټو خار کې، پداد خټو خار کې شوم غزل په خټو، پداد خټو خار کې شوم غزل په خټو، استعاری خټینی هم یې تشبیه په خټو، استعاری خټینی هم یې تشبیه په خټو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتۍ او لیما میاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
Jin jin da da dil do na katta da dil vinna. مصر دا كوسي قصة دخل زليخي قصة يوسف لدى دشبي قصة دخوكي دهاغي قصة دسر قول قصة تال قصة من مات بلال قصة مين باها بشي ما هوريش دا غلمان ببي جدكي شاد روان ببي خوكي بستي قبو ببي شراب ببي شودو ببي بخيال تي جنتي ما دوزخ ببی ماران ببی سر اور لڑا مانان ببی جری ببی تور کم ببی ولی ببی زو کم ببی دانشا گنا نکم حسم